السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو د خبري مجله کې هر کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري د سره صلیب او سیمشت نړیوال فدراسیون وای په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی د فدراسیون پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي په بیان کې ویل شوي دي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي تفصیل به وروسته په راپور کې واورئ د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت د لوی درسیز فتح الدین او په دې وزارت کې د نور چارواکو ترمنځ چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی زرغون بهیر په خپله یک شبکه زیاته کړې ده یوازې یو مشروع او د خلکو په خوښه ټاکل شوی حکومت دا ستونزې پای ته رسولی شي خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع ورت کړی دا ورونی یو شمیر رسنوی خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایی خلکو دی او ملکی وګړي د وشل کېدو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون کړی لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وشل کېدو په اړه معلومات نه دی رسنی شوی او د طالبانو حکومت هم چوپ دی خو له دې اعتراضونو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سریو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي ازبکستان وای د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې پاکستان سره نښلي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي فرینډ نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت مرسیال جسور بیگ چوریف د تاشکند د پانګونو په درېیمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې وکړې د دې خبر پر بنسټ ښاغلي چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله او ویل چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره با ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویلي د حماس ډلې یو جګپوړه چارواکي رویټرز ته خپل نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د دې ډلې یو پلاوی باندې د می په څلورمه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمته د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده د مصر د یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پرون د می په درېیمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام دراسې دروسته د حماس د چارواکي د څرګندونې وکړي پرنس د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هواد د روسي د يرغل د اتسويو مورازي په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي هغه زیاته کړه چې نن ورځ د اوکراین خلک او متحدان باید د روسیې د پلانونو د شنډولو لپاره تر وسې هڅه وکړي ښاغلي زيلنسکي دا څرګندولې بېګا وسې مال کړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی نن شنبه ده د 15 او د می 4 نیټه په افغانستان کې ورځ تر بلې بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه د سره صلیب او اسري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی خو له دې وضعیت د وتو حل لاره څه کیدی شي
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي
په همدې حال کې له بې وزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
مدیر دا غریبان خلکو ته مرستې نه رسېږي کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي
دا شکایتونه داسې مال خبرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام نه روانې میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي او که په خوست کې مو د شملې مشاعره نه وي اورېدلې
درب سکون دزړه ټوټا دستر ګتور دے وطن شرم دے مې خرڅ وای تیرې د مور دے وطن شرم دے مې خرڅ وای تیرې د مور دے وطن
پاره تفصیلی راپور لرو ملتیا مې وکړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیروي ساعت از موږ په پاره هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ده ازادي رادیو سلیروي ساعت خبرونه د رادیو پر چاپو په منځنۍ صفه هم اوریدل شي د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فیډراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. فیډراسیون پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خلک له لوږې او بې وزلۍ شکایتونه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دې تګلارو ته د بیا کتنې وخت رارسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سرې میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د ده په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره پکار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده انجوګان د اوسه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توضیح کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. پاینه حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو یو شمیر اوریدونکو د هیواد په ځینو سیمو کې مستحقو خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دو اوریدونکو خبرې اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ کې څه کم شی راځي یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
وزنی ولایت گلان ولسوالی خبر رسانه کوم عبدالرحمن مرستو انجینران و داسی دی نو ډیر له غریبانو خلکو ته مرستې نه رسیږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان دا ډیرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. شکایتونه واخلي دی و په نامه خوري دی هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له رواني میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي.
اوریدل مو چې د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو وضعیت د ورځ تر بل د خرابېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د دې کړکې د عوامرو د جوړو موندل به د بشری مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندري کاراټواټ د اپریل په پیل کې د افغانستان بشري اړتیاوې ورته د رسېدو پلان د ملاتړ او تمویل په اندېښنه وښود او ویې ویل چې له دې صندوق سره د اړتیا پرته یوازې شپږ سلنه مرسته شوې. اوچا د افغانستان بشري وضعیت په اړه په هغه مهال په خپل راپور کې د ښاغلي راټواټ له قوله لیکلي وو چې داسې مهال چې دوی د افغانانو د بشري اړتیاوو د پوره کولو لپاره 3.6 میلیارده ډالر غوښتنه کړې خو یوازې له دې صندوق سره تر اوسه 290 میلیونه ډالره مرسته شوې ده. دا راپور د داسې مهال خبرېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خبر شوي راپورونه ښایي چې 3.1 میلیونه افغانان روان 2024 کال کې اړ دي چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي چې له دوی له نیمایي زیاتې نجونې او میرمنې دي. خو د دې اندېښنو سره سره بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې رواني میلادي میاشتې وروسته به په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندې کړي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې له مه میاشتې وروسته په افغانستان کې تر 500,000 زیاتو خلکو ته بشري خوراکي مرستې ونه رسول شي. بل خو بیا یو شمېر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې د دې مرستو بندېدل به نه یوازې چې له افغانستانه کډوالي زیاته کړي بلکې په افغانستان کې دننه به هم ستونزې او د خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د بودیجې د کمښت له امله به له رواني مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشري خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشري خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاودین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله باید د میل میاشتې وروسته د بشري مرستو پروګرام ودروي.
د هوایي د روان کال په جون میاشت کې بعد د غیدارې د بشري خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 500,000 کسانو ته راټیټ شي. د ډبلیو ای پی په وینا 500,000 کسان چې د روان کال له جون څخه به مرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې مرستو له ترلاسه کولو پرته بله چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړه چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي د غرض ویل ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنۍ بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د ده په خبره په راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له 600 میلیونو ډالرو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري او دا به په ټول افغانستان کې د 2 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا د بشري مرستو د ځنډولو خبر د هغو کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکی قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژني وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده او اوس بیکاره ده. میړه یا سبي ناروغي لري او کار نشي کولی.
زه ډېره اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې د غیدارې د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15 اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ
پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ټولنو د اعلامي راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اتیا سلنه ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. تر ټولو زړه بوږدونکی او ټکان ورکوونکی راپور بیا د بې پولي خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف و. د سازمان افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد وباله. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شوی و راغلی چې افغانستان کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې او توقیف له امله دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې نور هم شاتګ کړی دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې له ایرتریا او سوریه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په یو سل اتیایم مقام کې یعنې له شاوخوا درېیم مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان په دې شاخص کې یو سل دوه پنځوسم مقام کې و. د افغانستان شمالي کوریا هم مخکده. دا چې په افغانستان کې خزینه خبریالانو د جمهوری نظام پر مهال څه لاسته راوړنې درلودې او تر خوای اوس بیا خزینه خبریالانې له کوم حالات سره مخامخ دي او خپلو تیرو لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري راپور کې واوري.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤوله مدیره هم وه، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیار برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څه لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي تر څو زه دغه پوهنځی وایم یو ژورنالیست سم. بیا مې یو عمر په دې پار پاري کړې چې راسم پر رسنیو کې کار وکړم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول، صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د محدودیتونو، ځورونو او ویرونو له کبله اتیا سلنه افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې دوه نیمو کلونو کې د 50% ټلویزیونونو، 40% راډیوګانو، 60% خبري اژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خبرونې بندې شوې. په عین حال کې د بې پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقیف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو له کبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبریالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعاوې ردوي، خو پرون د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوي چې بندي کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تیر مننه چې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو سلیروي ساته خبرونه زموږ په پانه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس ته تازه البته اوس خو نو تازه نه دی د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه هم پر لیک شوی په پښتو او دری ژبه کول شي په دواړو ژبو باندې یعنی په پیاله بل برخو زموږ چینل نه سره فالو کړئ تر ټولو وړاندې او هر څه ژر په پیاله ځان په خپل ټلیفونونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه له وروستیو او تازه تحولاتو خبر کړي زموږ نورې ټولنیزې رسنۍ هم د ځان سره څارلی شي پر یوټیوب باندې انسټاګرام ایکس باندې او فیسبوک باندې هم د ازادي رادیو مطالب خپرېدونکي دي او خپرېږي تر خوا د ازادي رادیو ویډیو برخه هم فعاله ده بېلابېل مهم مطالب زموږ په ویډیو خپرونو کې هم تاسې لیدلی شئ ازادي رادیو سلیر ساعته سره ده نو حاسه ژر او لټول وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ په اړه د وروستیو بدلونونو څخه ځان زموږ د رادیو په وسیله خبرول شي کندهار ته ځو هلته هټیوال یا دوکانداران وایي د طالبانو حکومت تر لوړ مالیات اخلي چې دوی د ورکولو توان نه لري دوی له قوله اوس مهال د دوکاندارانو څخه د جواز صفائی لوحو او نور په نمونو باندې مالیات اخیستل کیږي چې دوی د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري بل خو بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي د خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي شاید دا یوازې قندهار نه وي بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې هم د مالیاتو د لوړېدو او د زیاتېدو د زیاتو پیسو د اخیستو په اړه هم شکایتونه موجود وو تفصیلي راپور کې
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای
لوحه مې ځکه استکړله جای زر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده دا 15 متره وخت یو چ پر متر شپږ زر افغانۍ دی د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درې غزي ولاړ دی وی بولی له هغه ښنی له هغه د 1500 افغانۍ تعویل کړی او جواز د می و نیم سو افغانۍ تعویل کړی دی او د صفایي د لدرس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي در کو دا هم تعویل کړي دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته ځکه چې زما به خپه واس کې نه و چې زدونو پیسې تعویل کړم او ډیر پیسې کیږي
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري
زما نوم عبدالعجید ته کنه شهر اوسېدونکو که چیرې دغه نه مالیه لوړې که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د شهروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کې کنه یې تاوان ورته کوي نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باندې ډېر کم سي او یاګه سره معاف سي چې ځکه چې موږ ولس دي غریب ولس مو دي دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورک کلیړی والا د کتکاندار د کوم موږ ځین تجارانج نو زور یا مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه به کارونه نسته کاروبار ولاړ دی ډېر حد پر ولاړ دی نو
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال اته ډول مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات د شاروالی صفایي مالیات پر فروشاتو 2% مالیات پر عوایدو مالیات 40% کیږي د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3% د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو سوداګرو صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي، او په دې اړه باندې موږ څو وارې حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ
لا خبرونو ور آخوا.
اوس نو که د شعر او شاعرۍ مینوال یاست دا راپور په ځانګړي ډول ستاسې لپاره. د مې په دویمه شپه د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د شملې په نوم کلنۍ مشاعره وشوه. دې مشاعره کې چې د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړیږي، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار او زابل او له خبر پښتونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و او خپل بیلابیل شعرونه یې چې په بیلابیلو ژانرونو کې وو د مشاعرې ګډونوالو ته واورول. په دې مشاعره کې بیلابیل ترنمونه هم شوي دي چې په اړه یې زموږ همکار نجیب الخیل دا راپور چمتو کړی چې د جاوید دلدار په ترنم باندې پیلېږي.
درم سکون د زړه ټوټا د سترګو تور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن.
باز خوست ولایت اړوند د یعقوبیو او صبریو په ولسوالۍ کې د یاد سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا پکې ډېرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو یې واغېسته، د چارسدي، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د کندهار، د بلکې د خوست، ټولو د لر بر پښتون اولس نماینده شاعرانو په دې کې واغېسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زموږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې موږ د ادب او د شعر تر لارې موږ یو بل ته نږدې کېدای شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا موږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبریو او یعقوبیو په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل کړ. د یاد سیمې اوسیدونکي جاوید الله وویل
او موږ به د جمیل منځونه چې وشول راتلو به موږ ته به نصیحت کول او ورو په ورو به تعقیبول او موږ ته به د طرز خیالو دی بیتو خو نن لله الحمدلله ټول افغانستان په سطحه او دغه مشاعره وغځېدله او ډېره خوندوره ده او ټول خلک ورڅخه خوند واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر ډېره بریده د کلام او شعر له نظر آزاده وه. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې کړ.
زه خپلو پسې اسې هم سنم خرابېدم خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطاول لا زیاتېده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم تاویدم خرابیدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابیدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپې د ولسی شعر هغه خوږه او غني برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
مېر کړې کلاکې د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا ارمونینا او په هدیره وبره پرېږدی ځوانان ډولې وي په مخ نه پرېږدي ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډیر مینهوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمان غر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
azadiradio.com راپورونه، مرکې او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.